کې دومره ځایګه پیدا کړي چې نورې ترهګرې ډلې د منطقې ترلستي ډلې د یوګوی تر پوښښ لاندې د یوګوی تر بستر لاندې خپل فعالیتونه کوي. دا د تشویش وړ خبره ده او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم ده د نړیوال ټولنې سره چې تیر حکومت سکوت وکړي، ځای نوی حکومت ونیو. آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سکوت وکړي، موږ وایو چې د وخت ناوخت نه شي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقه تر په تشویش کې ده بحثوسی، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د یوې بحث شروسی، په دې کې د امارت مسولین هم باید پیش قدم شي. یعنی یوې اول په داخل کې یو بحث شروع کړي لپاره د نړیوالو ټولنې سره خپل موضوعات، یو طرف اقتصادي او بشري کومکونو موضوع، بل طرف ته او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي. یعنی مسید یو تعداد اشخاص تیر حکومت بتللی وي، یو تعداد سره بده بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجوده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي، د دې سره بحث تر څو چې یو قوي حمایت موجود شي، هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې، تر څو چې د نورو تهدیداتو چې لوګه ده، فقر ده، بېوزلي ده، مواد مخدر دي، او د تروریستي تهدیدات دي، د مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپلواک صاحب. زه احمد شبر ساس کوربایم. لې خبرتیا وروسته له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه بحث ته ادامه ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اروپای ټولنې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړغښتنې کړي دي چې تر ډیره له بشري حقونو له موضوع راڅرخي، او خصوصا د میرمنو د حقونو تر مسالې. له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو. دا اور سره بیا د پوهان صاحب ستاسو نظر اخلي.
د اسلامي امارت هڅه دا چې د اروپایي اتحاد سره، د اسلامي هیوادونو سره، د همسایه هیوادونو سره، د سیمو ټولو هیوادونو سره زموږ اړیکې پیاوړې وي او ښې وي. دا راز د امریکې د متحده ایالاتو سره هم حاصله هم روانه ده سي، تفاهم رامنځته سي، او هغه سوې تفاهمات چې په منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل سي، او وکوس کولی شي ټول په سوله ییزه فضا کې د همکاروی په فضا کې ژوند وکړو، او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنگ هغه خرابې ورانې سي منځ ته راغلي، بیرته ودانېدو ته موږ وخت پیدا کړو، او د دې لپاره زمینه مساعده سي. همدارس د نړۍ لپاره هم د افغانستان کې سرمایه ګذاري، تجارت، او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کولو لپاره د یو ښه ماحول په جوړېدو کې همکاري کوو، او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات هم عملي کوو، او دا راز د خپل هغه څه سي په تعهداتو کې لرو، یو یو بند ته به متحد یو، او له مقابل جهتونو نه غواړو چې افغانستان سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري، او موږ د مستقل هیواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړي.
پوهان صاحب، زبیح الله مجاهد وایي چې خپلو ژمنو باندې عمل کوو، ولی نو بیا هم اروپایي اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو د خوا هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي، او تر څو چې عملا یو اقدام مثلا د جنو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې، یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دي چې شریعت هم نافذ دی، او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي، او هغه خپله ټولنه مغه لارې ته څوک یو امنیت او آرامي او اقتصادي او هر څه د همغه یو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري. نو نړیواله ټولنه غواړي چې که د دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي، غواړي یې باید چې دوی هغه بشردوستانه نه دا چې ضد شریعت کوم عمل دوی ته پیشنهاد کړي، هم هغه چې نور هم بشریت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی و یقینی زیاتی چې اسلامستان هم اسلامي امارت هم کولای شي چې بشري حقوق تامین کړي خپل ټولنې ته، او شاید اسلام کې اذن دې تاکید په اول کې شي وي مګر اوس د اعلامیو او جهاني چلونو په ترنوان لاندې دا وړاندې کېږي. نو دا چې اوس موږ واورېدل چې ذبیح الله مجاهد پخپله دغه ټولو ته مثبت اشاره وکړه او هیله یې وکړه دوی ته چې په دوی اعتماد وکړي، نو هیله ده چې اول قدم باید ورته په رسمیت پېژندلو په ساحه کې وخت چې دا نظام په رسمیت وپېژني او بیا کولای شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې چې کدوی خپل تعهدات نه و عمل کړي نو عملي کړي. نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارو نه به متخصص عناصر شامل وي د په کارونو د کار د بهبود لپاره وګماري او دا که عملي شي او اعلان کړي جهان ته او ملت ته، پس له هغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورسره ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان به له څه وضعیت سره مخامخ شي؟
راته چې موږ ګورو د دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی پیږي آماده شوی دی چې نړیوالو ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکله وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنګ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولري او پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلې، مخکې ته د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤلین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره په هغو اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په هغوی کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل شامل دي. یو تعداد په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کو، بحثونه شروع کو، مختلال شو او وطوانی بود چی آیسته آیسته دیتا زمینه مساعده کو چی افغانستان در نریوال طولنه دی و فعال اوزوی پا صفت بنده طولو اغا نریوال و تعهدات و زمانو تا او هم در افغانستان در خلق خواستایوی چی دی اغوی ترس دیگه و کول شی بستر بداوی چی در فکر خپل سی چی څنګه دغه تعامل شروع شي، څنګه دغه روابط او د یو لپاره یو کلنداره جوړ شي چې موږ وتوانیږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه هم یو د نړیوالې ټولنې سردژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکړه د تاسو د پوښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په وشته تعهدات کومک ونسي، اوس مثلا د معاشاتو مسله ده، د دې لپاره نړیواله ټولنه کولی شي چې دغه معاشات د غوښته تعهداتو له مخې مامورینو ته اجرا کړي، ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده. آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانایي نه لري چې له غوښته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړی شي؟ یعنی که دا ونه کړي چې خپله حکومت پلټېږي، حکومت له کوم ځاینه دا بودجه پرتی پخوا هم زموږ معاشات لوی برخه د بودیجې هم د عادي بودیجې له نورو نه تمویلېدله. نو اوس په دغو مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بله برخه کومک ونه کړي، موږ هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کېږو او هم د بشري ناورین سره مخامخ کېږو چې بیا به د دې راټولول د دې را جمع کول ډېر سخت وي. امارات به زموږ پیشنهاد دا دی چې خپل موضوعات په درو برخو کې سره تقسیم کړي، یو چې خپله په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کېدل لپاره د دې لپاره مهم ده، د دې لپاره اساسي ده. دومره برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده، په دې کې حکومت کولای شي چې له هغو متخصصو افغانانو نه چې یوی د طلب حاضر دي په نړیواله موساتو کې کار کړی یا په دې حکومت کې سیاسي کسان نه وو بلکې تخنیکی کسانو په دې برخه کې حاضر دي چې د خپلو افغانانو سره د دغو کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي بلاخره چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري. ځکه که دا کومکونه مرستې پیلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره، ځکه دا یو ډېر لوی مسله ده. دریمه برخه چې هغه مختص حکومت په مسؤلینو پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط، ډیپلوماتیک روابط، نور مسایل، هغه تعهدات چې دي کړي دي، هغه د ممالکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات دي، د دوحې موافقتنامه ده، د هغوی د تطبیق او د اجرا لپاره دوی نوي مذاکرات شروع کولی شي او هغه تشویشونه او اندېښنې رفع کولی شي.
مننه خپلواک صاحب. پوهان صاحبی، تقریبا شپږ اویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، لیکن په دې ټوله موده کې ګومان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دغه بهیر تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي؟
نو دا چې دا دوام وکړي، نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې د حقوقو او ازادګانو او بشر حقوقو دغه ته هم بې تفاوتي زیاته شي په داخل کې. ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت دی او مملکت قانون او نظم چې سم نه وي، نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري، مګر په داخل کې خپل انسان ته، خپل ملت ته هغه ارزښتونه چې لازم دي، دینی یا مدني، دا ورته قایل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خندوي نومه چې که خدای نه خواسته دوام وکړي په رسمیت نه پېژندلې او ورته یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه پوهان صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستل. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خپرونه مو په خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تر وو.